وخت د مازیګر 15 بجې شوې. د مشال ریډیو په ورستۍ خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د پاکستان سپریم کورټ قبایلی سیمو ته د عدالتي اختیار خزولو خبره کړې ده. د خیبر پښتونخوا حکومت د نیټو د رصد د لارې د خلاصولو د فیصلې دفاع کړې. د وسوالو لخوا وژل شوې فریده افریدی څوک ده؟ د پښتنو د پو کسانو د وژلو شاته څه هدفونه دي؟ د افغانستان په اړه په ټوکی کې کېدونکي کانفرنس او پکې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر ګډون هغه څه دي چې پروانه غړي کې درته ورو. خو د هر څه به ورستی پایل له خبرونو کوو. ویونکی احمد شاه اعظمي. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټیس ویلی د قبایلی سیمو لپاره باید قانون جوړ کړل سي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ په ټوکیو کې کیږي. او امریکا، برتانیا او فرانس د شام د رژیم پر ضد د سختو بندیزونو لګولو غږ کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټیس افتخار محمد چودري ویلي د قبایلی سیمو لپاره باید قانون جوړ کړل سي. تیر ورځ له درکه کسانو د کیس د اوریدنې پر وخت چیف جسټیس ویل اوس مهال په عین کې سپریم کورټ یا های کورټ ته په فاټا کې د کار کولو اجازه نشته، نو باید د دې لپاره قانون جوړ کړل سي. دا ډول نوموړي د ارمی اکټ او په فاټا کې د نورو معاملو په اړه د پاکستان اټارنی جنرال عرفان قادر ته په بل اوریدنه کې د پیشي هدایت وکړي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بلو سیاسي بیلتون پالانو او لسی وګړو پر وژنې د زشتي اندیښنې څرګندونه کړې ده. په تازه ریپورت کې ویل دي یوازې په 2011 کال کې د ورکسو بلوچستانو 103 مړي موندل شوي دي. د بشری حقوقو د کمیشن مشر زورا یوسف مشال رادیو ته ویلي په خوا به چې بلوچ ملت پالان ورکېدل نو بیرته به خوشی کېدل، خو اوس دا کسان وژل کیږي چې دا د اندیښنې وړ خبره ده. بلخوا د پاکستان پوځي او استخباراتي ادارو د دې ډول راپورونو په وار تردید کړی دی. د خیبر سرکاري چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په باډاکه خلو سیمه کې پر ریموت کنټرول بمې چاودنه کې دوه وسوال وژل سوي او درې نور ژوبل دي. په باډا او تراکي یو شمېر وسوالې ډلې له یو بل سره په جګړه دي او پر یو بل داسې ډول بریدونه ترسره کوي. بلخوا د تیر ورځې مودې راهیسې په باډا کې د وسوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله په زرګونه خلکو له دغې سیمې څخه خپلې کډې ایستلې دي. د افغانستان په اړه د شاوخوا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ د جاپان په پلازمینه ټوکیو کې کیږي. په کانفرنس کې بل افغانستان څخه په 2014 کال کې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د مرستو پر ژمنو او پر ملاتړ خبرې وسی. د افغانستان ولسمشر حمید کرزی وایي په غونډه کې به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د درو کلونو لپاره د 4 ارب ډالرو د مرستې غوښتنه وکړي. بلخوا مرستندوی هیوادونه وایي چې دوی غواړي د دې خبرې باور ترلاسه کړي چې په مرستو کې به درغلي او بې انتظامي نه کیږي. په غزنی ولایت کې د طالبان پر ضد د پیسې ولسی پاتون جنگیالی وای 44 وسلوال طالبان وژلي او ګڼ شمیر نور یې ژوبل کړي دي. دوی وای وسلوال طالبان د اندړ ولسوالی په شاهین کلی کې د ولسی پاتون پر جنگیالی برید کړي او چې ورسته د پاتون کوونکو په ځوابي ډزو کې پر شا وتم به ولسوال. د ولسی پاتون استاذ یو بدلا پاتون وای له وسلوال طالبان سره جګړه 3 ساعته دوام وکړي. تر اوسه وسلوال طالبان په دې اړه څه نه دی ویلي. خبرونه لمشال رادیو خبري. امریکا، فرانس او برتانیا د شام د رژیم پر ضد د سختو بندیزونو لګولو ژغ کړی او په روس او چین د شخړې د پای ته رسولو په مخه نیولو کې نیوکه کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر هیلری کلینټن په پیرس کې د شام د ملګرو په نامه په نړیواله غونډه کې د شام د ولسمشر بشار الاسد او د هغه د ملګرو په ضد د بندیزونو لګولو او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي بدلون د قرارداد غوښتنه وکړه. نوموړي زیاته کړه روس او چین د اسد په ضد د ګام نه پورته کولو قیمت ادا کړي. بلخوا د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند هم غونډې ته وویل چې د شام شخړه د نړیوال امن لپاره یو لوی ګواښ دی.
Il n'est plus contestable que cette crise là est devenue une menace.
پر دا خبره نور بحث نشي کېدای چې د شام شخړه د نړیوال امن او ساتنې لپاره یو لوی ګواښ دی. نو باید موږ ارومرو دې نتیجې ته ورسیږو چې بشار الاسد دی خامہ خالیری سي او یو عبوري حکومت دی جوړ کړي سي. دا د هر چا په ګټه
ده.
په دې غونډه کې تر 100 زیاتو هیوادونو استازي ګډون لري، خو روسیه او چین چې د اسد پر ضد د زیاتو اقداماتو مخه نیولې د پیرس په غونډه کې ګډون نه لري. د عراق د بهرنی چارو وزیر هوشار زیباری ویلي د القاعده شبکې سخت دریز د حملو لپاره له دغه هیواد شام تاوړي. په دې اړه نوموړي پرون ویل
We have solid information and intelligence
موش کرا معلومات او استخباراتي راپورونه لرو چې د القاعده د ترهګری شبکې غړي شام ته لنور لارو تللی چې ترهګریز بریدونه وکړي او دا هغه څه دي چې موږ په اړه لڅو کلونو راهیسی شام ته خبرداري ورکړې دي هوشار زیباریچ په بغداد کې خبري کولې شام ته د القاعده د جنگي عناصرو د تک په حق له د خپل استخباراتي معلوماتو سرچینه څرګنده نکړه خو ویل چې سخدري زډلې د شام د روان تاو تخوالي په شدت کې مهم رول لري د لیبیا بوري حکومت وايي د دغه هیواد په ختیځ کې د انتخاباتو کمیسون ته لور پیښ تاو تخوالي سربیره به د روانېونی په سر کې انتخابات ترسره کړي په اجدابیا شار کې د انتخاباتو دفتر ورسته تر هغه ور واخیست چې په ختیځ شار کې بندغازی کې سلګونو مظاهره چانو د انتخابات پر یو دفتر برید وکړي او د مسلې د انتخاباتو په ورځ د تاو تخوالي د پاریدو ویر زیات کړه شاوخوا 2.1 میلیون لیبیان به د ملي شورا د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې برخه واخلي دا شورا به نوې حکومت جوړوي او د نوې اساسي قانون مسوده به تیاروي د چین حکومت اته سوه دوه کسان د ماشومانو ترټولو په تور نیولی دي د هیواد ولسی ساتنې وزارت ویلي له 15 صوبو څخه اته سوه یو ماشومان هم ژغورلی دي وزارت زیاته کړې چې د عملیاتو پر مهال یې د دوو داسو ډلو مشران نیولي چې ماشومان یې په لاقانونه توګه نورو هیوادونو ته تښتول او د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا د مسلمانو ښځو لپاره د فوټبال په لوبه کې د پوړنې اچولو اجازه ورکړې ده فیفا دا پریکړه پرون د سویټزرلینډ د زوریخ ښار په غونډه کې وکړه تر دې مخکې د فیفا له قوانینو سره سم د نجونو د فوټبال په لوبه کې پوړنې یا حجاب ته اجازه نه و خو تیر کال فیفا ته څرګنده شو چې پوړنې تر دې زیات چې مذهبي سیمبول وي یو کلتور دی د خبرونو پای
خبرونه مو له احمد چازمی زخوا اوریدل پر روانه غړي کې دا ریپورتونه لرو د پاکستان سپریم کورټ قبایلی سیمو ته د عدالتي اختیار غزولو خبره کړې یو کارپو څومره اهمیت ورکوي
یو ځل چې د های کورټ او د سپریم کورټ انټرفیرینس شروع شي قبایلی علاقو کې حالاتو کې واقعاتو کې زما خلک کافی حد پورې به یو فرق راشي
د خیبر پښتونخوا حکومت د نیټو د رصد د لارې د خلاصولو د فیصلې دفاع کړې او د فیصلې د مخالفو د احتجاج حق مني البته خبرداري ورکوي
دا جلسه جلوس دا غی پولیټیکل حق ده دا جمهوریت ده موږ خپل به جلسه جلوس باندې یقین لرو تخریب کاری به کین او هغه جواب به بیا سخته سره ورکو
له مودو رئیسی د پښتنو د پوهانو او مبارزینو د وجلو لړۍ روانه ده یو پښتنه مبارزه د حکومت رول ته څنګه ګوري
کوم کسان چې په دې علاقو کې کار کوي کټولو کې مخکې حکومت د دیو هغه سپورت ونه کوي نو هر قسم خلک به د موقع څخه ګټه اوچتي
د دې ترڅنګ یو شمیر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ اوس هم د خبرونې د پایل رپورت هم د سپریم کورټ د قبایلی سیمو په اړه د څرګندونو ځخه د لادرک کسانو د مقدمې د اوریدونکو پر وخت د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي چې آئین سپریم کورټ یا های کورټ ته په فاټا کې د کار کولو اجازه نور کوي باید د دې لپاره قانون جوړ کړي دا شان موړي د آرمی اکټ په فاټا کې د نورو معاملو په اړه اټارنی جنرال عرفان قادر ته په بل اوریدنه کې د پیشي هدایت کړی دی سراج جهید له اسلام آباد رپورټ لري
د سپریم کورټ د خبر پاڼې تر مخه د زیارت په ورځ د لادرک کسانو د کیس اوریدنې پر مهال چیف جسټس افتخار محمد چودري وویل چې قبایلی سیمو کې د عدالتي دار اختیار آئین اجازه نه ورکوي نو باید چې د دې لپاره قانون سازي وکړي شي چې د هغه ځای خلک عدالتونو ته خپل معاملې راوړي شي د قانون چارو تجزیه کار او وکیل بیرستر باچا مشال ریډیو ته وویل چې پاین کې موجود دي چې د فاټا یو غړی به سپریم کورټ یا های کورټ کې ریټ پیټیشن یا درخواست نشي جمع کولای نو باید چې په آئین کې ترمیم وکړي شي او د سپریم کورټ دا فیصله هم د ستاینې وړ ده
یو ځل چې د های کورټ او د سپریم کورټ انټرفیرینس شروع شي قبایلی علاقو کې حالاتو کې واقعاتو کې زما خلک کافی حد پورې به یو فرق راشي او خلک به چې کم دی رجوع کوي د ټرایبل والو سره چې کم زیاتیاني کیږي پولیټیکل ایجنټ یې ورسره کوي او کمشنر یې ورسره کوي حقیقت دا دی چې سړی ډېر خفه شي چې په دې وخت او زمانه کې دا ټرایبل خلک چې کم دي پاکستانیان خو پرېږدي چې څوک یې نه ګڼي تر کار نه چې آئین کې دا تبدیلی وشي دا واپس نور هم دا سه دفعه به جوړی شي دا سه قانون نه بپاشي چې دا ټرایبل والا زمون خلک کوم دي هغه ته هم قانوني هغه تحفظ حاصل شي کوم چې پاکستان نور علاقو کې نور خلکو ته دي.
د دې تر څنګه ارمی ایکټ یا فوجي قانون کې هم یو مقدمه په سپریم کورټ او های کورټ کې نشي چیلنج کېدی. د ارمی ایکټ په بابلا بیرستر باچا مشال دیډیو ته وویل باید چې په دې کې هم بدلون راولي. د زیاته کړه
ارمی ایکټ بلاندې چې هغه کاروایی کوي حالانکه په کار رسې پاغي هم د های کورټ او د سپریم کورټ جورسډیکشن وي ځکه چې کاروایی به کېږي آرمی والا خپل کورټ مارشل وغیرہ هر افیشل کاروایی کې کوي آرمی ایکټ بلاندې نو بیا هغه چې کوم نه چیلنج کېدی نشي په های کورټ کې سپریم کورټ کې. دغه یو زیاته دی دغه یعنی د چا خبره چې په یو ملک کې تاسو لګیا دوه قسم نظام چلوي مطلب زیاتیانی چې کوم دي نه دا شته او دین ریکول لپاره هم په کار را چې آرمی ایکټ کې هم دا ترمیم وشي یا په آئین کې دا ترمیم وشي چې د آرمی ایکټ لاندې کوم سزاګانی یا کوم کاروایی چې کوم دي هغه د های کورټ او سپریم کورټ کې چیلنج کېدی شي.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ پنجاب د اډیالا جیل نه د لادرک یولس کسانو د کیس اورېدنې پر مهال دا ځکه وویل چې په دغه کسانو کې دوه کسان عبدالباسط او عبدالمالک په لنډی کوتل کې ساتلې شوي وو چرته چې د سپریم کورټ او های کورټ عملداری نشته. دا دې هم یادوي چې سپریم کورټ د دوه اونو لپاره د کیس اورېدنې وځنډوله او د بلې اورېدنې پر مهال یې اټارنی جنرل عرفان قادر ته د پیش کېدو حکم ورکړی دی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خبر ایجنسی جمرود سیمې سره تعلق لرونکي ویناو دولتي ادارې سره کارکونکو فریدا پردی د تیر چهارشنبه په ورځ ناڅرګند وسلوالو په ډزو وویل. دا څوک و څه کول د مشال ریډیو په رپورت کې د ژوندته کتنه شوی ده.
پنځوشت کلنی فریدی پریدی د خیبر ایجنسی جمرود غونډی سیمې سره تعلق لرلو. نوموړی د سنفیا په جنډر مضمون کې د علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ نه د ایم ای ډیګری ترلاسه کړې وه او په خپل سیمه کې یې د ډېرې مودې راهیسې د سویرا په نوم یوې غیر سرکاري ادارې سره کار کولو او د قبایلي ښځو د حقوقو او هغوی ته د تعلیم او شعور ورکولو دپاره هلې ځلې کولې. نوموړی یوې بلې نه دولت ادارې فافین یا فری اینڈ فیر الیکشن نیٹورک سره هم دنده ترسره کوله او په دې سیمو کې د ووټ اهمیت، سیاسي ازادۍ او جمهوریت لپاره کار کولو او په خیبر سیمه کې د تعلیم، صحت او ترقیاتی ادارو په کارونو باندې هم جوړ نظر ساتلو او د ځایي خلکو ستونزې به یادو ادارو ته په ګوته کولې. په قبایلي سیمو کې د نا دولتي ادارو د اتحادیې یو مشر زرعلي خان د فریدی د ژوند او هلو زلو په حق لباندې مشال ریډیو ته وایي
د دې خپل تعلق یو داسې سیمې سره وو چې هغې کې ښځو ته دا اجازه نه ورکړلی کېږي چې هغې دې د ښځو د حقونو دپاره، د جمهوریت دپاره، د انساني حقوقو دپاره کار وکړي. خو هغې نه ټولو مشکلاتو نه باوجود دې سبق وویلو، نو د سبق نه ویلو نه پس یې دا فلاحي کارونه شروع کړي، د خیر ښېګڼې کارونه شروع کړي.
د ایوارډ په نوم د ښځو د ترقۍ لپاره کار کوونکې یوې نا دولتي ادارې پروګرام مینیجر میا منتظم شاه وایي چې نوموړی یوه تکړه او قابل جینۍ وه.
پریدا خو موږ سره 2009 نه په تورې هغه کوارډینیټر کې وه او موږ انسټیټیوشن مانیټرینګ کې په دې موږ کار کوو. نو دې پریدا موږ سره کوارډینیټر ټو کې کار کوو. دا ډېرې وه قابل جینۍ وه او تاسو په کومو کې زموږ په دې باندې فخر کوو چې تاسو یې ګینه قابل ګینه په خپل پیدا کړی و. ډېر څه غواړم لکه موږ چې کوم دی انګلیش لیکل وو یا انګلیش ویل وو ډېر قابل ګینه و. ما باندې هم چې په کې کوم ډېر ښه پای ډېر
د قبایلی سیمو د نا دولتي ادارو د اتحادی مشر زرعلي خان زیاتوي چې فریدا د خو خصلتونو مالک وا او د دې په مرګ ډیر کمی احساسوي.
ادارې په شهادت باندې مونږ ټول خلکو ته یو کمی محسوسیږي ځکه چې یو خو پښتنه سیمه خاص کر قبایلي علاقې د بده مرغه رستو پاتې دي، پسپانده دي او په هغې کې یو ښځه چې سبق وایي او د هغې نه پس بیا د ښځو د حقوقو لپاره کار کوي یا زمونږ لاړه شي. یقینا دا مونږ لپاره ډېره د افسوس او د تکلیف خبره ده.
سمو د وړاندې فریدی اپریدی په خیبر ایجنسی کې د خپل هلو زلو په حق لباندې مشال ریډیو ته ویلی وو.
د فیفن چکم اهم او بنیادی مقصد دی هغه یو داسې ګروپ جوړول دي چې هغه د عوامو او د ایم این ای ترمنځ یو تعلق جوړ کړي.
یاد دی وی چې د تیر چار شنبې په ورځ فریدا اپریدی د خپل کور جمرود غونډینه پیښور په طرف روانه وه چې ناڅرګنده موټر سایکل سورو په ډزو ووژله.
د فریدا افریدی په شان نور هم د پښتنو مشران، دینی عالمان، لیکوالان او سندرغاړي وژل سوي دي. د دې وژنو په شا د چا لاس دی او په ټولنه به اغیز سوي؟ شاهین بنیرای رپورټ لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیسون په خیبر ایجنسی کې د خزو د حقوقو دفاع کوونکي یو تنظیم د مشره فریدا اپریدی وجنا په سخت ټکو کې غندلې ده. د دې نوړاندې وسلوالو په خیبر قبایلی سیمه کې د بشری حقوقو یو بل دفاع کوونکي زرتیب افریدی هم وجلې وو. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د کال 2001 راهیسې د وسلوالو ټولګو لخوا د امن جرګو غړي، خبریالان، قامی مشران، دینی عالمان، لیکوالان او سندرغاړي وجل کیږي. د باچا خان څړنیز مرکز یو څړنکار محمد زاهد وایید عوامي نشتل ګوند سره تړاو لرونکي سیاسي مشران او ولسی غړي د وسلوالو په نخښه دي. نو مړی زیاتوي
ما چې کوم تر اوسه پورې سونه تحقیق کړی دی نو زما سره د 1500 تا الکترسي چې هغه کسان کوم چې د افغان نېشنل پارټۍ سر لخکرو په خپلو سیمو کې په خپلو علاقو کې دا تعداد د 1500 نه اوړي. دا تعداد چې دی نو د هغه تعداد نه دی چې مونږ ته وو چې دا مونږ ټول راغون کړي دي. اوس مونږ زموږ سره داسې نیمګړتیا شته چې مونږ هغه فیملو ته یا هغه کس خلکو ته نه رسېدلي او کوم چې لري پاتې
د خزو د حقونو او امن لپاره د ویداري مشرا سمر من الله وای د خلکو د خیر خیګړې د دارو په غړو بریدونه د وی مودینه دوام لري او ریاست او ټولنه دواړه د دې ذمہوار دي. نوموړي زیاتوي د یو خاص مقصد لپاره په ټولنه کې د غیر سرکاري ادارو نوم بدنام کړی شوی دی.
دا څه رومبه انسیډنټ نه دی جی، تومره نور انسیډنټس ته وی دي چرته چې دا ما اورېدلې دي چې حکومت دا ویلې دي چې دا چې زنانه دي دیو دا زموږ علاقہ بدنامول ولا دا هر څه کړی دي. سمانی سپه دا یو ټولو کې خطا وجه ده. دا کوم زنانه کوم کسان چې په دې علاقو کې کار کوي ټولو کې مخکې حکومت د دیو هغه سپورټ ونه کوي نو هر قسم خلک به د موقع هغه فائدہ اوچتي ک طالبان دي ک خپلوان دي.
ځینې کارپوهان وایي د ټولنې په روشن فکره او هنرمندو خلکو د بریدونو لړۍ د افغانستان د جهاد نه پیل شوې ده چې بیا وروستو په پاکستان کې د پښتنو سیمو ته راوغځېده. د سیاسي چارو کارپو او تاریخدان ډاکټر فضل رحیم مروت وایي په افغانستان کې چې د کوم خلکو نه د مزاحمت ویره کېده یا خود هیواد نه په وتو مجبور کړی شو او یا وجل شو چې په نتیجه کې ریاستی او ټولنیز ادارې ټوټه ټوټه شوې. نو مړی وایي
یو سړی دی هغه کو شهید کو هغه سره تاته یو فائدہ چې کوم دغه نور خلک دی هغه ته یو فائدہ دا وشي چې صرف هغه سړی شهید نه کی بلکې هغه سره یو تیر خور کی هغه سره یو خوف خور کی بل سره آواز به نشي مو چاته ولا هغه په پټه باندې هغه نشي کولای او دې له وجه نه کته مدني ټولنه ته خیال وي سیول سایډي ته هغه غلی شوی ده. سیول سایډي نشته دی په دواړو هیوادو کې که سیول سایډي چې کومه ده دا ماته ګوډه چې تاسو سیول سایډي ښکاري څوک چیرته په اسلام آباد کې ناست یو دوه درې ښځې یو دوه درې سړي چیرته سره راغلي هغه شی نشته چې کومې د سړی سیول سایډي وایي چې را اره مخته شي او هغه د انساني حقوقو خبره وکړي او د انسان خبره وکړي او د بني ادم خبره وکړي.
د راپورونو تر مخه یوازې په قبایلی سیمو کې د 200 ډیر قبایلی مشران وجل شوی دي. ولې د ریاستی ادارو لخوا لا تر اوسه د دغه وجنو بشپړې پلټنې نه دي شوې؟
شاهین پونیرای. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په بلوچستان کې د بلوچ سیاسي بلتن پالانو او لسی وګړو پر وژنې اندېښنې څرګندونه کړې ده. په تازه رپورت کې ویلي چې یوازې په 2011 کال کې د ورکو سو بلوچانو 103 مړي موندل شوي. پامیر ساحل رپورت لري.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د تازه رپورت تر مخې په 2011 زیږیز کال کې په بلوچستان کې د 103 هغو کسانو مړی موندل شوی چې بې درک کړل شوی ول. رپورت وای کمیشن دا پخلی کوي چې په پاکستان کې تیر کال 25 کسان بې درک کړل شوی دي چې پکې 15 کسان له بلوچستان دي. د بشری حقوقو د کمیشن لمشر زهری یوسف هم پوښتنه وکړه چې د وژل شوی 103 بلوچستان شمیر یې لکومې ذریعه تر لاسه کړی دی. نوموړی وای دا شمیر زیاتره د پاکستانی رسنیو پر خبرونو ولاړ دی. خو د ورکو شویو کسانو د شمیر پخلی دوی پخپله کوي، نو ځکه د ورکو شویو کسانو شمیر هم کم دی. دا شمیر مو د رسنیو له رپورټونو راخیستی. دا د ورکو شویو کسانو شمیر موږ پخپله تصدیقوو. د دې معنا دا نه ده چې یوازې 25 کسان بې درک شوي دي، ځکه چې زموږ د تصدیق بهیر لږ سخت دی، یعنی د نړیوالو معیارونو مطابق دی. نو که موږ سپریم کورټ ته هم لاړ شو، نو دا لازمي وي لکه شناختي کارډ یا یو عیني شاهد باید ور وړاندې کړو، نو ځکه دا شمیر کم دی. دا وژل شوي او بې درک کړل شوي کسان څوک دي؟ آیا دا ټول ملت پاله، بلتول پاله بلوچستان دي او کنه نور کسان هم پکې شامل دي؟ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر وايي په بلوچستان کې وژل شوي او یا هم بې درک کړل شوي کسان زیاتره له سیاسي ګوندونو یا ډلو پورې تړاو لري، خو پکې زده کوونکي او خبریالان هم شامل دي. زیاتره هغوی له سیاسي ګوندونو یا سازمانونو پورې تړلي وي. په دوی کې ډېر د زده کوونکو د سازمانونو دي، لکه د بلوچ سټوډنټس ارګنایزیشن غړي زیات کسان دا دي. خو په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د بشري حقونو لپاره کار کوي. په دې کې خبریالان هم شامل دي. زهره یوسف وایي تیر کال د دوی د ادارې دوه کسان هم تښتول شوي او بیا وژل شوي ول. نوموړی له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال ویل پخوا به کسان ورکېدل او بیا به خوشی کېدل، خو اوس یې وژنې روانې دي چې دا اندېښنې لا نورې زیاتوي. دا د بې درکه شویو کسانو سلسله په 2015 شپږم کال کې پیل شوه. نو هغه وخت خو به دا کېدل چې څوک به بېول کېدل، نو کورونو ته به بیرته راتلل. په هغو کې زیاتره کسان کورونو ته بیرته راغلل، خو اوس چې سلسله روانه ده نو داسې ده چې هغوی بېول کېږي، پر هغوی تشدد کیږي او بیا مړی یو ځای غورځول کیږي. د بشری حقوقو کمیشن رپورٹ او زهره یوسف خبرو ته پکتو د بلوچستان مسأله به لدې سره لانو رڅومره پیچلی شي. د دې پوښتنې په جواب کې په لاهور کې د بلوچستان او د بلوچستانو د ملت پال غورځګونو چارو کارپو اسد رحمان مشال راډیو ته ویل د هر یو کس لوژن سره پورا کورنۍ د نظام خلاف کیږي.
سمپل سی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک قوم کے خلاف اس قسم کے جینوسائیڈ کریں گے.
ڈیرا سادہ خبر ادا تچ دی یو کام وجن کوي د هغوی پوهان، اکیڈمیکان یا سیاسی مشران وجنه، او هغه کسان چې له دوی سره نه هم دي هغه هم بیاي او وجنه. نو په دې توګه چې ته هر یو کس وجنه، نو ټول کورنۍ د خپل ځان ضد کوي،
پوره خاندان کو اپنے خلاف کر لیتے.
اسد رحمان وای په بلوچستان کې چې په خاص سل کسان مخالفان ول، نو وس لز زره کورنۍ مخالفانی شوی دي. د په خبره څومره چې ظلم زیاتیږي، غبرګون هم زیاتیږي. که څه هم د پاکستان پوز او په بلوچستان کې میشته ملیشیا یا اف سی په بیا بیا خبر پاڼو، خبري غونډو او لمشال راډیو سره د خبرو پر وخت لدی تورونو انکار کړي چې دوی بلوچ ملت پالانو په ورکولو او تختولو او وجلو کې ککړ دي. خو د بلوچستان چارو کارپو اسد رحمان وای په بلوچستان کې وس هم د پوز واک دی. دی وایي اوسنی ملکی حکومت د پوځ پر وړاندې ډیر کمزور ثابت شوی دی.
سٹیٹ کو تو ہم پچھلے 4 سال سے جب سے یہ سویلین گورنمنٹ آئی ہے
لاتیرو سلور کالونو راہی چې ملکی حکومت راغلی، موږ ورته په بیا بیا ویلي چې مسله دی هوا رکړي، پوځ له هغه ځای وباسي، اف سی وباسي، د آی ایس آی او پوځي استخبارات له هغه ځای لري کړی. خو دا حکومت د پوځ مخې ته دومره کمزور ثابت شوی چې زما په خیال هیڅ حکومت نه و. هلته پوځي حکومت دی، ملکی حکومت نشته، او زما په اند که په سمدستي توګه دا مسله هواره نه سوه، نو د دې نتیجې به د ټول پاکستان لپاره ډېرې بدې وي.
اسد رحمان زیاتوي د بلوچستان مسأله ورته د مشرقي پاکستان حالات ور یادوي چې هلته هم د په خبره همداسې کارونه شوي ول او بیا بنگلاديش جوړ شو.
د پامیر ساحل رپورټ ته غوږ واسطه د پنجاب د بهاولپور په ضلع کې خلکو یو کس په دې تور باندې سوځلی او وژلی چې د ګواکې د قرآن بې حرمتي کړې ده. که څه هم د دې خبرې تصدیق نه دی سوی، اوس د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د دې نوټه اخیستی او د پلټونو حکم یې ورکړی دی. رابعه اکرم له اسلام آباد رپورټ لري.
د ایوان صدر نه جاری شوی بیان تر مخه ولس مشر آصف علی زرداری د پنجاب په بهاولپور ضلع کې د قران پاک د بے حرمتۍ په الزام کې د یو سړي د ژوندۍ سزا دو په پیښې نوټس اخستی دی او د داخله چارو سلاکار ته هدایت کړی دی چې په فوري توګه د پلټنې وکړي شي. د دې پیښې په اړه باندې د بشري حقوقو د یو تنظیم مشر امنه مسعود جنجوا مشال ریډیو ته وویل چې د بشري حقوقو خلاف ورزي ده باید چې د دې تحقیقات وکړي شي. دا وایي چې هر یو کس مذهبي ازادي تر لاسه ده، خو د دې ازادي ورته نشته چې قانون خپل لاس کې واخلي. او که چا هم یو جرم کړی وي نو په ملک کې چې کوم قانون وي یا قانون نافذ کوونکې ادارې وي هغوی ته دې دا کس په لاس ورکړی شي نو هغوی به یې د سزا فیصله وکړي. دا بالکل صحیح خبره نه ده چې یو کس د قانون په لاس کې واخلي او جنگ جګړې دې کوي او یا ورته خپله سزا ورکړي. د پېښور پوهنتون د نفسیاتو د څانګې مشرې ډاکټر ارم وایي چې که یو خوا په خلکو کې برداشت ختم شوی دی نو بل خوا د تعلیم کمی هم دی.
زیات کمی د تعلیم دی ځکه چې تعلیم انسان په دې خبرې باندې پوهېږي چې که یو کس که داسې معامله یا سچویشن مخې ته راشي چې کوم چې د هغې خوښې شی نه وي یا هغې جذباتو ته غلط انداز سره چا کتلی وي یا څه تکلیف یې ورکړی وي نو اظهار به څنګه کوي؟ اظهار خو ډېر مختلف طریقې دي. خو نن سبا مونږ ګورو چې خلک خودکشي وکړي یا ګان ته اور ورکړي، ټایرونو ته اور ورکړي، بسونه وسوځوي، نو دې سره خو معامله نه ختمېږي. نو چونکې تعلیم کمی ده اور حکومت طرف نه خلکو باندې دومره مسایل او یو امبار پروت دی، هغه وجه نه غوی صبر چې کوم پیمانه ده هغه ورځ به ورځ لاندې کېږي لګیا ده.
خو بل خوا د داسې قسمه پېښو په هکله د قانوني چارو کارپوه شاخاور مشال ریډیو ته وویل چې ځینې خلک خپل ذاتي دشمنانو له وجې داسې قسمه پېښو کې ککړ وي.
خپل دشمنیان ختم کولو لپاره د چا په خلاف دغه الزام ولګوي چې هغه قرآن پاک به حرمت وکړه یا هغه خدا نخواسته توهین رسالت وکړو او خلق د جذباتي شي او هغه قانون خپل لاس کې واخلي او خپل ذاتی دشمنیانه په دې آړ کې شکم دی غصب کړي. دا یو ډېر افسوسناک او ډېر غلط ټرند دی. حکومت ته پکار دی او د انتظامیا ته پکار دی چې دغه سي ایلیمنټ شکمی وکړي او دغه سي قانون جوړ کړي چې هر څوک د خپل لاس کې قانون اخلي هغه چې کوم جرم کوي هغه نه د زیات ورته سزا ملو شي.
د وی چې د دین وړاندې د توهین رسالت په قانون کې د بدلون په خبره باندې د پنجاب گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتونو وفاقي وزیر شهباز بټي هم وجلې شوی وو او د دې ترڅنګ سم د وړاندې د پنجاب په ضلع بهاولپور کې ماستر محمد صادق د قران د بے حرمتۍ په الزام کې وجلې شوی وو. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وسم قبایلی سیمه ته زو د شمالي وزیرستان ځینې خلک دغه شکایت کوي له پولیسو څخه چې د دوی گاډي چې له سامانونو ډکو نیول شوی دي. په دې سامانونو کې برا، سیمنٹ او تیل شامل دي. لري په ونه د اورځنی ارتاو شان دي چې اوس هغه سیمه ته نه دی وړل شوی او بل دا چې له دې سره د دوی مالی تاوان شوی دي. د مشال ریډیو رپورت ته ورشي.
دا ضلع بنو کینڈ تانے په حدودو کې پولیسو شمالی وزیرستان ته مال وړون کی گاڑی چپکې وړه چینی سیمنٹ او ڈیزل پیٹرول شامل دی د تیرو درې ورځو نه ودرولې دي. پولیس وایي چې دغه مالونه شمالی وزیرستان ته نه بلکې افغانستان ته د پولیټیکل ایجنټ پرمټ نه بغیر سمګل کولی شي نو ځکه یې اوس د تفتیش لپاره بند کړی دي. خو له ډرایوران وایي چې دغه مالونه د پرمټ د لارې شمالی وزیرستان ته وړي چې اوس یې د سامانونو څخه ډک گاڑی ولاړ دي چې نه یوازې د دوی روزانه دیاړی ماتیږي بلکې په سخت مر کې ولاړ لوډ گاډو ته هم توانونه وراوړي. په دې اړه په بنو میرانشاه سړک باندې د کیڼ تانې مخې ته ولاړو گاډو ډرایوران مشال ریډیو ته وایي
زه د لکی مروت یم، د ټرک ډرایور یم. دا څو مروت دی ګرمي چې دا ولاړو چې تکلیفان دا دور مصیبت هغه پولیس تنګول لګولې دي. څو معلومات نه پرمټان وایي دوه نمبر دي چوک څو وایي چوک څو وایي سړي چې معلومات نه لګي.
زه ډرایور یم د 7001 والا دونام روډي ډیره نه فرید الله میں نوم دا جمی جو روغلی حکومت دراولی دا پتا مشتا نشتا چدمش دراولی بس پری خلی دا دا خبر کچھ دونا باندھی سرٹ پو گویو نے دی وہ گویو نے پیسے سرٹ دی گویون یہ کلوز کڑی دی میجا بان کڑی جمیش نہ پیسے گوڑی مشنا گوڑی تو مشتا سپا خبر ہوگا پیسے گوڑی پیسے ور کی جو کلوس میں کو نہ یہ بم ملا ویج نہ چائے ملا ویج نہ ماڑی ملا ویج جس رو قرمتا نوسی
کلامو چے پدے اڑا دا کین تانے ایس ایچ او رخسار خان نو پختل نو دوی ہوئے چے دا پولیٹیکل ایجنٹ پرمٹ کور سرا وي نو پرې بای دي چې سو ورځې به واخلي
دا په بوګس پر مټې مند دا ډیره چتی مودو ټوټو یګه مند درې می دغه واځه کار چتی مودو په ځلا تر لوا تا خالي جوړه دای شي د ټیټ نه ځاګه په خوته د دریا پات یمې دا ویریفیکیشن کوي چې جو پکاخل ا مې ویریفیکیشن ته ولو د اسلام آباد ته ودې پی نه وي چتی مودو دا ویریفیکیشن کوي دغه پر مټې چې سو ته ویریفیکیشن وو شي صحیح وکي هو می به خلاص پی او کا بوګس هو تل میثال څو تور مند
دغه ډرایوران وایي چې باید پولیس د دوی د مالونو زر تفتیش پوره کړي چې دوی پر وخت باندې خپل مالونه ځای ته ورسوي او د نورو ورځو ماتېدو نه بچ شي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرڅرونکي
پنځلمې بجې کېدونکې دی. احمد شاه اعظمي د خبرونو لنډیز راتاوروي.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلی د قبایلی سیمو لپاره باید قانون جوړ کړل سي. په خیبر ایجنسی کې په ریموټ کنټرول به میچودنه کې دوه وسوال وجل سوي او درې نور ژوبل دي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار پر ورځ په ټوکیو کې کیږي. په غزنی کې د ولسي پاڅون د جنګیالیو لخوا څوارلس وسوال طالبان وجل سوي دي. امریکا، برتانیا او فرانس د شام د رژیم پر ضد د سختو بندیزونو لګولو ژغ کړی دی. د عراق د بهرنی چار وزیر ویلی د القاعده شبکې سخت دریزي د حملو لپاره له دغه هیواده شام تاوړي. او د فوټبال نړیوال فیډریشن د مسلمانو ښځو لپاره د فوټبال په لوبو کې د پوړین اچولو اجازه ورکړې ده.
د خبرونو لنډیزم له احمد شاه اعظمي څخه واورېدی. او سو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې سراج ظهیر د نن ورځې پاکستانی ورځپاڼې لوستي په اداریو کې څه لیکلي د په یو رپورت کې راغونډ کړی دی.
نن د پاکستان مقامی ورځپاڼو خپلو سرخو کې بیلابیل خبرونو ته کتنه کړې ده. د انګریزي ژبې ورځپاڼه نن خپل سرخی کې د غټ خبر په توګه لیکي چې د پاکستان حکومت د توهین عدالت لړکې د کابینې د بل په شکل کې په یو گزار دوه کارونه کول غواړي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز او جنگ خپل سرخو کې لیکي چې پاکستان هندوستان ته ویلي دي چې ممبئی بریدونو کې زموږ یو ایجنسی هم ککړ نه ده. او د پیښور نه خبریدونکو ورځپاڼه آج د غټ خبر په توګه خپل سرخی کې لیکي چې امریکای د ډرون حملو بندولو غوښتنه رد کړې ده. او په دویم غټ خبر کې لیکي چې د چمن د لارې د ناټو سپلای بحال شوې ده او تورخم کې هم انتظامات مکمل شوي دي او کنټینرې هلته رسیدلې دي. اوس یو نظر د مقامی ورځپاڼو په اداریو باندې. مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې پیښور او خامشه علاقو کې د ګرمۍ له وجې د هیزي وبا الوتې ده چې له کبله یو شمېر خلک اسپتالونو ته رسیدلې دي. ادارې وایي چې د هیزي د ناروغۍ له کبله د 25 نه تر 30 پورې حیات آباد میډیکل کمپلیکس، د 50 نه شپېتو پورې خیبر ټیچنګ اسپتال او د غرنګ لیډرینګ اسپتال کې د سلو نه زیات کسان داخل شوي دي. ادارې وړاندې لیکي چې د صحت د محکمې لخوا د لړکې بیخي انتظامات نه دي شوي او هم په دې وجه په یو ځای دومره مریضان اسپتالونو ته راغلل. ادارې زیاتوي چې یو خوا خار کې د صفایي ضرورت ته نوبل پلو پکار ده چې د لړکې د پوهې یا گاهی کمپاین هم پیل کړي شي. آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې د لوډشیډنګ مسلې ته د حکومت پام راګرځولې دي او لیکي چې د ملک د نورو برخو په شان پیښور کې هم د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. اولس یو طرف ته د ګرمۍ نه تنگ دي او بل پلو د لوډ شیډنګ له وجې ورته یو شمېر مسلې را مخته دي. ادارې مخکې وایي چې د بجلی د نشټوالي له کبله خلکو په احتجاجونو لاس پورې کړی دی او د پیښور ښار په مختلفو علاقو کې خلک احتجاجونه کوي. ادارې وایي چې د دې تر څنګه پیښور های کورټ د پیسکو چیف ایگزیکټیو ته هدایت کړی دی چې د پیښور په شمول د صوبې په نورو علاقو کې دی یو شان بنیادی لوډ شیډنګ وکړي او غیر اعلان یا لوډ شیډنګ دی په فوري توګه ختم کړي شي. ادارې وړاندې چې دا معاملہ اوس عدالت ته هم ورسیدا، نو پکار ده چې حکومت دې لخت پام لرنه ورکړي او د نورو بجلی پیدا کولو لپاره لارې چارې ولټوي چې دا رنګ دا مسله زر تر زره هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان انګریزي ورځپاڼه ډان خپل ادارې کلیکي چې امریکا او پاکستان کله اوسنۍ موقع ګټه پورته کین او خرابې اړیکې شکې د لایسي. بلخوا هم د پاکستان انګریزي ورځپاڼه اکس پرس ټریبیون لیکي د پاکستان لخوا د ناټو په کاروانو د بندیز لری کولو فیصله د دوو خبرو سره تړلې وای چې وای بخښنه غوښتلو او دومه ډرون بریدونو بندولو. په دې دا دواړه ورځپاڼې انیسا جمل لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
ډان روسپانا خپل اداریه کې لیکي چې پاکستان او امریکا د وو میاشتو راسې سخت دریس خپل کړي وو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو نیم کال راسې تاوتریخوالی موجود وو، خو د ناټو ځواکونو لپاره د سامانونو لارې په دې هیله پرانستلې شوې چې پر اړیکو کې به بدلون راشي. اداریه کې راغلي کچاري دواړه هیوادونه له دې موجوده ممکنه ګټه پورته کړي، نو دا خرابې اړیکې ښه کېدای شي او د سیمې امنیتي مسلو په هوارولو کې مرستې کولی شي. د ادارې تر مخه دا د پاکستان لپاره یو ډېره ښه موقع ده چې د امن په لاره کې زندان راپورته کوونکي نوم له ځانه لرې کړي. له امریکا سره د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري او نورو مسلو نه علاوه پاکستان لا پکار ده چې د سخت دریځو د تشدد نه ډک غبرګون مخه ونیسي. طالبان هم ویلي چې ځوابي کاروایی به کوي، نو دا د امنیتي ادارو ذمهواري جوړیږي چې ناټو لپاره سامان وړونکي ټرکونو او دغه ځایونو کې اوسیدونکي خلکو ژوند محفوظ وساتي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د پاکستان لخوا د ناټو په کاروانونو د بدنیز لرې کولو فیصله د دوو خبرو سره تړلې وه چې یوه یې معافي غوښتل او دویمه ډرون بریدونه بندول وو. د ورځپاڼې په وینا که څه هم ښکاري داسې چې اولنۍ غوښتنه پوره کړې شوه، خو د دویمې غوښتنې پوره کول په راتلونکي کې د پاکستان او امریکا ترمنځ د وسلوالو پر ضد د ګډو کوششونو پورې تړاو لري. ورځپاڼه لیکي دا د پاکستان روایت جوړ شوی دی چې ځان په داسې مشکل کې اچوي چې تر ډېره یې نشي زغملی. پاکستان پرته له دې چې نړۍ به د دغه هېواد په اړه څه فکر کوي، د دویم مئی په پیښه سخت غبرګون څرګند کړو او هم دغسې په نومبر کې د سلاله د پیښې وروستو د هېواد یو قدم نور هم وړاندې لاړ. ورځپاڼه لیکي دې لړکې تر ټولو ستر اړۍ ګړۍ پس له هغې مخې ته راغی چې د پاکستان د خارجه پالیسۍ د تګلارې جوړولو خبره پارلیمان ته یوړلې شوه. همدغه دوران بیا د دفاع پاکستان کونسل په نوم ډله هم رامنځته شوه. ورځپاڼه لیکي په دې ټوله پیښه کې پاکستان لپاره درې غټ سبقونه دي. اول دا چې د دغه رنګ رد عمل څرګندونه د یو هېواد سره نه ښیي. دویم دا چې ډیپلوماسي د پارلیمان کار نه دی، او دریم دا چې یو هېواد ته په نړیوال کچ ځان داسې یوازې کول نه دی پکار.
د خیبر پښتونخوا حکومت د نیټو د رسد د لارې د خلاصولو د فیصلې دفاع کړې ده. د خیبر پښتونخوا د سینیر وزیر بشیر بلور ویلي چې دوی د نړۍ 50 ملکونو سره دښمنۍ نس کولای او د نیټو د سپلای لارې پلانستل په کامی ګټو کې و. شبیر احمدجان رپورت لري.
دا خیبر پختونخوا سینیر صوبای وزیر بشیر بلور ویلی دی چې د ناټو د سپلای په لړ کې بعضی سیاسي او مذهبي ګوندونه هڅه او بخړوي چې امریکای د پاکستان نه معافي نه غوښته. خو ولی اصل خبره دا ده چې دا پریکړه د وفاقي حکومت ته او صوبای حکومت په دې کې پوره پوره شامل دی او موږ د نړۍ 50 پورې ملکونو سره دښمنی نشو کولی. په پیښور پوهنتون کې د دستوري په مهال مشال لیډیو سره د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانستلو د فیصلې په لړ کې سینیر صوبای وزیر بشیر بهان بلور وویل
گورنمنٹ فیصلہ دا مونگا گئے کہ خامخا شریک لو مونگو چہ دا مونگا فلزان 50 کنٹریز دی دے نیٹو کے سو اگر 50 کنٹریز رکھو مونگ جنگ شو کرے بڑی دا یو سٹریٹجی دے مونگا گئے دومرا ہا دا پورے ورتر لاڑو چہ مونگا فلاغا خبر دا داویج کنا چا گا معافی نہ دے گفتے ساری ویلے نے معذرت تو معافی خو دا سے دا دے کے سے ڈیفرنس کو نشتا خو یو خبر اس وب کھڑو لیا گا بیل خبر دا او بیا چہ مونگ داو نہ کو بیا بول چہ آئسولیٹ کو جان دان دوانا خبر چہ مونگ بداو نہ کو جی بس دا پالیسی چہ جان آئسولیٹ کو دے سو دوست نشتا ټول دنیا د دې دشمن دی او کومه خپل دوستان یاد کړو دی چې دا عمل غلط کارو کول.
هم د ناټو د اکمالاتي لارې د بیا پرانستلو د فیصلې په اړه د مشال لیډیو سره خبرو اترو کې سینر صوبای وزیر بشیر بلور د دفاع پاکستان کونسل لخوا د ناټو د لارې د پرانستلو په لړ کې د لانګ مارچ فیصلې ته په اشاره وویل چې جلسه جلوس ته غوي او جمهوریت حق دی، خو حکومت په چر هم چاته د ورانکارې اجازه ور نه کړی.
دا جلسه جلوس هغه پولیټیکل حق دی، دا جمهوریت دی، موږ په خپل به جلسه جلوس باندې یقین لرو. بالکل جلسه هم نه کوي، جلوس هم نه کوي، خو دا استاس په وسادت به هم چې تخریب کاری به کوي نو هغه جواب به بیا سخته سره ورکو. دا عوام املاک ته یا سرکاري املاک ته ماتول یا هغه سره هغه کول نو هغه خلاف به موږ سخت اکشن نالو.
او د صوبې د اطلاعات وزیر افتخار حسین په دې لړ کې وویل چې حکومت په ناټو کنټینر ته تحفظ هم ورکوي.
دا د پاکستان په مفادو کې ده چې موږ د سلویخ ملکونو سره وران نکو، نیټو سپلای به وی او دا غی چون کې دا فیصله ده د حکومت او موږ به تحفظ ورکو د این قانون مطابق.
دا یادونه ول ده چې ناټو اکمالاتي لارې هغه وخت تړل شوې کله چې و میاشتې وړاندې د ناټو ځواکونو په مومن ایجنسی سلاله چک پوسټ باندې برید کړو چې پکې د پاکستان فوج سلریش فوجیان وژل شو. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور. د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
نیټو او ایساف ځواکونو ته د پاکستان لارې د رسد د بهلولو د پریکړې کې یو خواته ځینې خلک مخالفت کوي، نو بلې خواته ګڼ شمیر داسې خلک هم شته چې د حکومت دغه پریکړه د ځان او خپلې کورنۍ په ګټه بولي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی د دغه کاروبار سره اړوند د یو کس سره خبرې کړې او دا رپورټ یې را لېږلې دی.
دیرش کلن محبوب پینټر دی. هغه نیټو ته په تیلوړونکو گاډو او ټینکرو د نقشو رسمولو او شیرونو لیکلو کار کوي. نوموړی وایي مخکې به یې د کراچۍ په سینماګانو کې د فلمي ستورو عکسونه جوړول، خو څه د پاسه لس کاله وړاندې نیټو ځواکونو ته د کراچۍ څخه د مالونو او تیلو وړلو د سلسلې تر شروع کېدو وروسته هغه په ټینکرو د برش او رنګ په مټ د نقشو جوړولو، ګلانو رسمولو او شیرونو لیکلو کار شروع کړو.
کم خلک تصویرونه راځي، سندریانې راځي په گاډو باندې چې څنګه پرمایش لګه خلګ وغوړي. هغه چې کم قبایلي خلګ دی هغه زیاتر دی شاین چکور لګه داسې اکثر داسې چې هغه راته خپل شعرونه لیکلي راوړي، او ځینې ټیم بیا داسې چې هغه لګه مونږ ته وایي چې ته لګه چې یو پکې ته خپلې مرضۍ ولیکه. پښتون په دغه نېشنلیزم په دغه باندې چې کوم شعر او شاعري ده یا دغه دا زیاتر لیکي.
د پشین ضلع د سرانان سیمې استوګن محبوب وایي هغه وخت یې کار ډېر ښه و، کله چې نیټو ته د تیلو وړلو کار روان و. هغه به هفته کې ورځ دوه سیل ته تللو او هر میاشت به یې د 25,000 نه تر 30,000 پورې روپۍ کور ته هم لیږلې، چې له امله به یې د دوی 2.5 کسیزې کورنۍ په خندا او خوشحالۍ ژوند تېرولو.
په هغه ټینک لګه چې کله کاروبار و ښه کاروبار و، بچه چې کم و دا به 30,000 نه پورته و میاشت. تقریبا داسې ورځ به راغله چې 2,000 به مثال درجې به وګټلې شوې، درې به هم وګټلې شوې. زیاتر دا چې کوم خپله خرچه به بس هغه به خرچه و نور کور ته لیږلې.
هغه زیاتوي چې خواوشه اته میاشتې وړاندې چې کله د حکومت د یو اعلان تر مخه نیټو ته رسد وځنډول شو، نه د ده په کاروبار هم اغیز وشو، او تر دې چې هغه په دې مجبور شو چې واپس سینماګانو ته لاړ شي او هلته یو ځل بیا د فلمي ستورو د عکسونو د رسمولو کار پیل کړي. هغه وایي په دې امید یې شپې تېرولې چې نیټو ته به د رسد لاره خلاصه شي او د ده کار به یو ځل بیا ښه شي.
د کلایدو په امید باندې نن سار نن سار نن سار کې لکه په تاریخ په تاریخ د هفتې هفتونه په میاشتو میاشتو شوه. په دې امید امید باندې بس ناست ناست و اتو میاشتو کې سا ورسېده. کاروبار لګه یوازې زما نه بلکې په دې باندې د هر کاروبار متاثره دی. د کراچۍ د ښار خاص کر د آس پاس چې کومې علاقې دي په هر دوکان پر هر کاروبار باندې د دې اثر پروت دی.
محبوب وایي اوس خوشحاله دی او د تیرو څو ورځو راهیسې یې کاروبار یو ځل بیا د پخوا په څیر ښه شوی دی. هغه د نیټو د رسد د بیا خلاصېدو پریکړه د خپلې مورکۍ د دعاګانو نتیجه ګڼي.
مشال ریډیو د مینې او رڼا زیری.
د امریکای ورسپانې واشنگټن پوسټ مقاله وایي سربیره پر دې پاکستان د نیټو د رسد لار خلاصه کړې، خو افغانستان څخه د وتلو لپاره به د منځنۍ ایشیا لار مهم کردار ادا کوي. د مقالې لیکوالان هغه مشکلات هم په ګوته کوي چې د دې لارې په استعمالولو کې نیټو او امریکا ورسره مخامخ کېدلای سي. د لیکنې مهم ټکي زه عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوم. د واشنگټن پوسټ لیکوالان کریګ ویټلاک او کیرین ډی یونګ وای فرض کوي پاکستان د دوم ځل لپاره د نیټو لار نه تړي، خو بیا هم دا امکان دی چې د نیټو قومندانان به خپل دریمه برخه سامان د افغانستان له شمالي لارو څخه وباسي. په دې کې وده ازبکستان د ټرین او د تاجکستان د سړک لار ده، او دا شان شخصي کمپنیان به د قرغیزستان او قزاقستان له لارې روس ته سامانونه وړي. مقاله وایي د امریکا فوج به تر 2014 کال پورې 1,00,000 کنټینر سامانونه او 50,000 فوجي ګاډیانې له افغانستانه باسي. لیکوالان زیاتوي چې د منځنۍ ایشیا له لارې سامان راستل هم یو شمېر مشکلات لري، ځکه امریکا او نیټو به د دې هیوادونو په آمرانه حکومتونو تکیه کوي چې هر یو خپل خپل غوښتنې لري. د دوی په وینا اوباما انتظامی له دې هیوادونو سره تړونونه لاسلیک کړي، خو اوس هم د متبادلو لارو، هوایي ډګرونو، فضائی لارو، محصول او کم کم پوځي سامان به وړل کیږي په شان زمینی خبرو باندې خبرې اترې روانې دي. خو رسپانه د فوجي چارو د کارپو الکساندر کولی لخلوای دغه هیوادونه پوهیږي چې دا د دوی لپاره ورستۍ موکا او مذاکرات دي، نو ځکه دوی به په امریکا خپلې زیاتې زخزیاتې غوښتنې مني. په دې لړ کې لیکوالان څو مثالونه ورکوي، لکه کله چې د اپریل په میاشت کې د امریکا د ټولو فوجونو مشر جنرل جیمز میتیز د قرغیزستان له پوځي چارواکو سره ولیدل، نو هغو د ډرون الوتکو غوښتنه وکړه. دا شان ازبکستان پر سامان 50% اضافي محصول غوښتل. له دې سره سره د منځنۍ ایشیا د چارو کارپو مارتا بریل اولکارټ د دې سیمې د هیوادونو ترمنځ د خپل منځي سیالیو لور ته اشاره کوي چې د امریکا او نیټو لپاره د سامان د ایسولو په برخه کې مشکلات رامنځته کولای سي. دا وایي ازبکان له تاجکانو او کازکیان له قرغزیانو سره ټکوي چې ګواکې دوی ته به وسله ورکړل سي او هغه به د خپلو ګاونډیو خلاف یا د دوی په هیوادونو کې دننه د ستونزو راپیدا کولو لپاره استعمال کړي. د افغانستان څخه د نیټو امریکا د سامان وړلو د پارا چې کومې شمالي لارې استعمالېږي هغه به څومره ګران پریوزي او ورسره به کوم مشکلات تړلې وي؟ واشنگتن پوسټ ورسپانه وه چې مهم ټکی تاسو اوریدل. اوس زه هم افغانستان ته. د یک شنبه په ورځ د جاپان په مرکز ټوکیو کې له افغانستان سره د مرستو نړیوال کانفرنس جوړیږي. افغان حکومت هم دې کانفرنس ته خپل پلانونه او وړاندیزونه برابر کړي دي. په دې کانفرنس کې به نړیواله ټولنه د 2015 او 2025 کلونو ترمنځ له افغانستان سره د 15 میلیارد ډالرو مرسته ژمنه وکړي، خو په افغان حکومت په یو لړ شرطونه هم کشش دي. په دې اړه جان اکال کوزی رپورٹ واوری.
د ټوکیو په کانفرنس کې به د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن په ګډون د شاوخوا او یا هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي او مشران برخه واخلي. د کانفرنس ګډونوال به د 2015 او 2040 کلونو ترمنځ د افغانستان د بدلون د مودې په نامه یاد شوی د افغانستان د پراختیا د دوام ژمنې وکړي. پر راپورونو کې ویل شوی چې د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغانستان سره د لومړنیو اټکلونو یا هیلو څخه زیاتې یعنی د 15 میلیارد ډالرو مرستې وشي، خو نوې خبره دا ده چې افغان حکومت باید د اداري فساد د له منځه وړلو، د عدلي او حقوقي ارګانونو د اصلاح کولو، د مالي سیستم د پیاوړتیا او نورو بدلونونو د عملي کولو ژمنې وکړي. د ټوکیو په کانفرنس کې به له افغان حکومت سره د متقابل حساب ورکونې چوکاټ په نامه سند هم لاسلیک شي. د ټوکیو د کانفرنس د اهمیت پړه د کابل پوهنتون د اقتصاد د پوهنځي استاد سید مسعود وای.
کانفرنس د دیلی د رکت دروازه ټوکیو را باز کرد و ټوکیو یکی از مغلق‌ترین و خوب‌ترین و مغلق‌ترین کانفرنس هایی است که در زندگی
په حقیقت کې د دیلی کانفرنس د ټوکیو کانفرنس ته لا خلاص کړ. د ټوکیو کانفرنس د افغانستان پړه د جوړو شو او خو ولسو کانفرنسونو په ډله کې تر ټولو مهم او پیچلې کانفرنس ګڼل کیږي. دا کانفرنس په داسې وخت کې جوړیږي چې بے باوري زیاتې شوې دي. د افغانستان دولت په شپږشتو برخو کې خپل طرح برابر کړی چې شپاره سي منل شوې دي. افغانستان له کانفرنس څخه په کال کې څه لپاسه 15 میلیارد ډالر غوښتي، خو دوه ورځې وړاندې نړیوال بانک دا رقم 3.1 میلیارد ډالر تر اټیټ او ومانه او د دې پیسو په ورکولو سلام شو. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی څو ورځې وړاندې له دریګونو قواو یعنی مقننه، قضایا او اجرایه قواو سره ګډه غونډه درلوده او سلا شول چې له دې وروسته به کارونه په شفافیت پر مخ وړي او ضوابط به پر روابطو مقدم بولي. دوی دغه راز د اداري فساد د له منځه وړلو او ښې حکومتدارۍ لپاره هم ټینګې ژمنې وکړي. نړیوال ټولنې په خاص ډول نړیوال وجهي صندوق له افغان حکومت څخه غوښتي چې خپل بانکي او مالی سیستمونه باید ښه کړي او د مرکزی بانک د اسارو زیرمې باید زیاتې کړي. دولت په دې اړه اقدامات کړي او د نړیوالو د غوښتنو د عملي کولو هلې ځلې روانې دي. کارپوهان وایي له افغانستان سره د ټوکیو په کانفرنس کې د مرستو ژمنې به په هیواد کې د نوي حکومت یا مشرتابه د رامنځته کېدو پر مهال عملي شي. په دې توګه نوی ټیم یا حکومت باید د دې مرستو او پروګرامونو د عملي کولو لپاره جدي کار وکړي. استاد مسعود په دې اړه وایي د ټوکیو په کانفرنس کې په حقیقت کې د 2014 او 2040 کلونو لپاره مرستې کیږي، یعنی دا هغه وخت ده چې د جمهور رئیس کرزی حاکمیت پای ته رسیږي او نوی ټیم چې رامنځته کیږي هغوی باید کاري اجنډا جوړه کړي او دا د راتلونکو دوو جمهور رئیسانو او حکومتونو لپاره ده. زما په فکر د اداري فساد، ښې حکومتداري، بشري حقونو او د ښځو د حقونو پر مسلو باید کار وشي او د دې په څنګ کې باید د حساب ورکولو مسله په جدیت سره مطرح شي. افغان دولت باید د خپلو پروژو لګښتونه په شفاف ډول ورکړي او کنه نو بیا به هم په اصطلاح همان آشو همان کاسه وي.
بغیر صورت ما فکر نه کوم که باز مو هم آشو هم کاسه خواهد باشه.
د ټوکیو کې د افغانستان په اړه د مرستندوی هیوادونو د جوړیدونکو کانفرنس په اړه مو د جانا کال کوزی رپورټ اوریدی چې د یو کارپو په ژغ ختم سو. هم په دې کانفرنس کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویند معظم علی خان ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانیګر کر ګډون کوي. نوموړي دا څرګندونې پرون په اونیزه خبري غونډه کې کړي. معظم علی خان وایي په دې کانفرنس کې به په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو او د همدارنګه د هیواد سره د نړیوالو مرستو په اړه خبرې کېږي. احمد الله له اسلام آباد رپورټ را لېږلی دی.
په خارجه دفتر کې هفتوار خبری غونډې ته وینا کې د افغانستان په حق له د جاپان په ټوکیو ښار کې کیدونکو کانفرنس په حق له د معظم علی خان وینا وا
د رواني میاشتې په اتمه نیټه په ټوکیو کې د افغانستان په حق له کیدونکو کانفرنس کې بعد پاکستان نمائندګي د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر کوي. کانفرنس کې په افغانستان کې امن قائمولو په چارو خبرې اترې کیږي. دینه علاوه په کانفرنس کې بعد نړیوالو ملکونو لخوا افغانستان سره مرستو کولو په شمول په یو شمېر نور مهم موضوعات خبرې اترې کیږي. د خارجه دفتر ترجمان معظم علی خان وینا وا چې پاکستان او امریکای ترمنځ مذاکرات په ډیر ښه انداز کې شوې دي او د امریکای د کانګرس د منځوري ورستو پاکستان ته د کولیشن سپورت فند په مت کې د پیسو ملاوېدو توقع ده. نو موړی اویل چې امریکای په واضح توګه په سلاله پیښه د پاکستان نه معافي غوښته ده. موږ څه خبر پاڼه نه و جاری کړې خو پاکستان کې د امریکای سفارتخانه د میرمن هیلری کلینټن او حنا ربانی کر ترمنځ د خبرو اترو خبر پاڼه جاری کړې وه او په خبر پاڼه کې په واضح توګه د امریکای لخوا معافي غوښته شوې وه. کله چې د معظم علی خان نه پوښتنه وکړې شوه چې ناټو سپلای خلاصولو د امریکای مطالبه پوره کېدو وروسته د پاکستان لخوا د امریکای نه شوې مطالبه تر کوم حد پوره کړی شوې دي. نو په جواب کې نوموړي وویل دې خبرو اترو ته په وسیع پیمانه قتل پکار دي. په پیښې معافي غوښتل د پاکستان مطالبه وه کومه چې هغوی پوره کړه. دینه علاوه امریکې موږ ته باور راکړی دی چې راتلونکي کې به د سلاله په شان پیښې دوباره نه کیږي. د ډرون حملو ودرولو په هکله پاکستان اوس هم په خپله مطالبه کلک ولاړ دی او د کابینې دفاعي کمیټې هم ویلي دي چې دا حملې د پاکستان د خود مختاری خلاف دي.
او دا هو احمد الله خو برخه اوس شام لزو. ریپورټونه وایي د شام ځواکونو د زیادت پرواز د دې هیواد په یو شمالي ښارګوټي بمباري کړي چې لکبله لسګونه خلک مړه او ګڼ شمیر نور به کور سوي دي. دا به داسې حال کې ده چې د شام ولسمشر بشار الاسد دا وکړي چې هیوادوال یې له ده سره ملګري ولاړ کلک ولاړ دي او دا شان په پیرس کې نن د جمعې په ورځ د سوریا د دوستانو په نوم د نړۍ د هیوادونو د ډلو یو مهمه غونډه ده. نور تفصیل له واشنگټن هارون بچاره کوي.
رویټرز جانز د ضعیف اعلان لخلیل کی چې سوریا ځواکونو په شمالي خارګوټي خان شیخون چې د یاغیانو په ولکه کې و بمباری وکړه او لږ تر لږه یو لس کسان یې ووژل. دغه راز ویل شوي چې امنیتي ځواکونو د خلکو کورونو او فصلونو ته اور ورته کړل چې لکه بلای شاوخوا اتیا پسلو کې وګړي له یادې سیمې څخه په تیښته کولو مجبور شول. په عین حال کې د سوریا ولسمشر بشار الاسد د ترکیې یوې ورځپاڼې ته ویلي چې د سوریا د پنخه کولو دغه لوبه تر هغې اندازې چې موږ ګڼله زیاته غټه او خطا او هوډې ښکاره کړې چې د ترهګرو پر ضد خپل جنګ ته به دوام ورکړي. ولسمشر اسد د ایران د شاه مثال ورکړی چې په خبرې نوموړي سربیره پر دې چې د غربي هیوادونو او د خپل پوز ملاتړ ورته ترلاسه وو وینې شو کړی چې د 1979 د انقلاب مخې ته ټینګ ودرېږي. نوموړي دا وکړه چې لما سره خپل خلک ملګری دي او ځکه نو هغه داوې غلط ثابت شوې چې ګنې زما حکمرانی د لګو ورځو میلمنه ده. په ورته وخت کې روسیې چې د سوریا د مسلې د ډیپلوماټیک حل په لړ کې ورته د یو اغیزمن هیواد په سترګه کتل کیږي. ولسمشر اسد ته د سیاسي پناه د ورکولو په اړه د غربي هیوادونو وړاندیزونه رد کړل. د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف له خپل جرمن سیال ګایډو وسترویل سره د ماسکو غړي خبري غونډې ته په وینا کې یادې موضوع ته اشاره وویل چې ځینې قوتونه دي چې غواړي د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې کارکونکي خلک تیر باسي او یا بیا دا چې دوی هیڅ خبر نه دي چې اصل مسله صدا او روسیې په اړه څه دریز لري. زمونږ جرمن همکارانو تیره میاشت د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین برلن ته د سفر پر مهال وویل چې دوی فکر کوو چې کچرې روسیې بشار الاسد ته پناه ورکړی وی نو ښه به وه. موږ دا خبره یوه ټوکه وګڼله او هم په یوې ټوکې سره مو ځواب کړه چې جرمنیانو تاسو ولې ښاغلی اسد نه اخلئ کچرې هغه وغواړي چې بل کوم هیواد ته لاړ شي. روسیې چې د چین په ملګرتیا په امنیت شورا کې د سوریا پر ضد د قرارداد راوړل کېدو مخه نیولې. دغه راز ویلي چې د سوریا د دوستانو په نوم د نړۍ د هیوادونو ډله یو اړخیزې پریکړې کوي او دا چې په پیرس کې کیدونکي د جمعې د ورځې په غونډه کې به ګډون ونه کړي. همداراز چین د هغو خبرونو تصدیق کړی چې وایي کوم استازې به یادې غونډې ته حاضر نشي. په عین وخت کې غربي مشران او د سوریا حکومت سیاسي مخالفین ادا کوي چې د دې هیواد د تیرو شپاړو میاشتو د تشدد په پیښو کې سده پاسه 15,000 سوریایي وګړي وژل شوي دي. دمشق بیا د سوریا یاغیان د یو ګڼ شمېر امنیتي سرتیرو د وژلو لپاره تورنوي. په داسې کې د عراق خارجه وزیر هوشیار زیبری په بغداد کې خبریالانو ته وویل چې د سوریا په تاوتریخوالي کې د افراطیانو غټ لاس دی چې د په خبره پخوا به ځانمرګي بریدګر جنګیالان او لال قاعده سره تړلي خلک له سوریې څخه عراق ته وختل او دا مهال یې مخه له عراقه سوریې ته ده. لمونږ سره داسې دقیق استخباراتي معلومات دي چې پر اساس یې ویلی شو چې لال قاعده سره تړلې تروریستي شبکې اوس په بل لور یعنې سوریا ته تللي چې دغلته ترهګر بریدونه وکړي او دا هغه څه دي چې په اړه یې مونږ په دې تیرو کلونو کې د سوریا حکومت ته خبرداري ورکړی دی. په پیرس کې کېدونکې د جمعې یعنې نن ورځې د غونډې مخه ویل کېږي چې د سوریا د حکومت پر ضد راوړل شوي د غربي نړۍ بندیزونه لا سختول او په نتیجه کې ولسمشر اسد حکومتي واک پرېښودو ته اړ کول دي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
بلخوا په ملګرو ملتونو کې د یو داسې تړون په رامنځته کولو غونډه پیل شوې چې په نړۍ کې د وسلو تجارت منظم کړي. د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د پیل شوې غونډې پرون لومړۍ ورځ وه. بوریوال کاکړ د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې رپورت ترته وړاندې کوي.
ټاکل شوی وه چې یو میاشت دوام لرونکې دا غونډه د تېرې دوشنبه په ورځ پیل شي، خو بیا له دې کبله د سه شنبې تر ماښامه وځنډول سوه چې آیا فلسطین او ویټیکان هم پر دې تړون خپلې رای ورکولای سي او کنه. د چهارشنبې په ورځ د مذهبي رخصتۍ له کبله د غونډې برخوال پر دې تړون د رای ورکولو لپاره په پنج سنبه سره کښېنستل. د غونډې دا لومړۍ ورځ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د راتلونکې ورځې مهالویش هم په زړه نازړه توګه ومنل سو. د دې مهالویش وړاندیز په ملګرو ملتونو کې د ارجنټینا سفیر او د دې خبرو اترو مشرکوونکي روبرتو ګارشیا موریتان وړاندې کړ، کوم ته چې د شک په سترګه وکتل سو. د موریتان وړاندیز دا دی چې دوی کمیټې دي جوړې سي چې په یوه کې د وسلو د تجارت د منظم کولو د دې تړون پر حدودو او بل یې پر مقاصدو خبرې اترې وکړي، خو د ایران، کیوبا، شام، سپین، هند، شمالي کوریا او الجیریا په ګډون یو شمیر ګډونوالو پر دې مهالویش نیوکه وکړي. ځینو وویل چې د دوی په پلاو کې دومره کسان نسته چې په ټولو لیدو کتو کې په پوره توګه شتون ولري. د خبرو اترو مشر روبرتو ګارشیا موریتان له دې هیوادونو وغوښتل چې د ده وړاندې کړی مهالویش دی ومني، بیا که یوازې د راتلونکي ورځې لپاره وي هم.
زه د سبا لپاره وړاندیز کوم، یوازې د سبا لپاره، چې سبا دوه کمیټې ولرو. نو که چیرې د جولای له شپږمې بیا تر دیارلسمې په دې اونۍ کې موږ هوکړه ونه لرو، نو به موږ دې کمیټیو ته دوام نه ورکوو.
د سپین، کیوبا او شام په ګډون ځینو هیوادونو د یو بشپړ مهالویش تر ټاکل کېدو وړاندې د رسمي سلام شروع د پیل په اړه اندېښنې وښودلې. موریتان د دې هیوادونو د دې اندېښنو په ځواب کې وویل، راځئ چې یو بل ورځ له لاسه ورنه کړو، هغه ځکه چې بیا به ارمان کوو. د پرتګال سفیر خوزی فلیپ موریس کبرال له هغه وروسته لږ په غوسه سو چې بیلابیلو پلاو د بیانونو په ورکولو څو ساعتونه وخت تیر کړ. د وویل چې کچیری سبا هم داسې وسو نو دا به د وخت ضایع کول وي.
آیا دا به اسانه نه وي چې موږ عام بیانونه له سره ونه لرو چې پلاوی پر خپل کار توجه ورکړي؟ زما د پلاوی لخوا به د یوه کس لخوا دا تیار وي او پر عامو بیانونو به زور نه اچوو. دا په بشپړه توګه یوه دعایه بڼه لري او زه فکر نه کوم چې موږ دې په دې کې برخه واخلو.
خو موریتان بیا وویل چې دا بالکل دعایه بڼه نه لري، بلکې دا د هر پلاوی لپاره ډیره ضروری ده چې یو د بل نظرونه واوري. که چیرې وسو نو دا به په نړۍ کې د وسلو د تجارت د منظم کولو لومړی تړون وي چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه به په یوه خوله عملي کړي.
بوریوال کاکاړو اوس هم د خبرونې وروستۍ شیبو ته را رسېدلی یو، اما چا زمي توار وکړو چې د خبرونو لنډیز راته وړاندې کړي.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ویلي د قبایلي سیمو لپاره باید قانون جوړ کړل سي. په خیبر ایجنسی کې په ریموت کنټرول باندې 14 کې دوه وسوال وجل سوی او درې نور ژوبل دي. د افغانستان په اړه د شاوخوا اویا هیوادونو او نړیوالو ادارو کانفرنس د اتوار په ورځ په ټوکیو کې کیږي. په غزنی کې د ولسي پاڅون د جنګیالیو لخوا 14 وسوال طالبان وجل سوی دي. امریکا، برتانیا او فرانس د شام د رژیم پر ضد د سختو بندیزونو لګولو ژغ کړی دی. د عراق د بهرنی چار وزیر ویلي د القاعده شبکې سخت دریزې د حملو لپاره له دغه هیواد شام تاوړي. او د فوټبال نړیوال فیډریشن فیفا د مسلمانو ښځو لپاره د فوټبال په لوبو کې د پړنې اچولو اجازه ورکړې ده.
خبرونه مو له احمد شاه اعظمی زخه واوریدل. د مشال ریډیو د نن ورځې 9 ساعته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. سبا به بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو تاسو کولای شئ هم په دغه صفو باندې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه واوري. د اوس لپاره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. ښه وخت ترته غواړو.